Tom.
السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو پخپرونه کې درته زملی امیر ساده هر کله وایم. پخپرونه کې به د پاکستان لخوا د هیواد پر نظامی پوستو د حملو لپاره په افغانستان د تور لګول وروسته د افغانستان ردی عمل، له افغان حکومت نه د وزیرستان د مشرانو د غوښتنو، په کراچۍ کې په سمندر کې د یو شمیر کسانو د ډوبېدلو ترڅنګ به نور یو شمیر رپورټونه واوري. هفتوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه دعوې رد کړي چې ویلي وو افغانستان له خاورې وسلوال کسان د پاکستان په سرحد پوستو حمله کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ووټونو ردولو هغه کړنلاره مکمل شوې چې د یوناما لخوا وړاندې شوې وه. اسرائیل په غزه کې عملیات په داسې حال کې جاري ساتلي چې فلسطینیانو ته مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. اوسم تفصیل: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان هغه داوی او بخښي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه داوی ردوي چې ویلي وو د افغانستان له خاورې وسلوال کسان د پاکستان په سرحدي پوستو حمله کړې دي. د دې وزارت چارواکي د چهارشنبه ورځ مشال ریډیو ټول چې پاکستان په داسې تورونو غواړي چې خپلې تیروتنې د نړیوالو لپاره وغورځوي.
مونږ افغان دولت د پاکستان دا ادعا بشپړ رد کړي او ورته مو ویلي چې د افغان حکومت پالیسي داسې ده چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې په ګاونډي هیواد حمله وکړي، او د بهرنیو چارو وزارت له نظره دا ډول غوښتنې همیشه په هغو تخطیو پرده اچول دي چې په دوامداره ډول د ډیورنډ د هغې غاړې په افغانستان کېږي.
د دې تورونو وروسته پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور ته د افغانستان له لوري په کوزدر کې د پاکستان پوجانو په پوستو د طالبانو د حملې په وړاندې احتجاج کړی وو. بلخوا بیا د افغانستان کونړ امنیتي چارواکي دعوه کوي چې پاکستان یو ځل بیا تېره شپه د دغه ولایت په درې ولسوالیو کې له سلو زیات توغندي راویشتلي دي. د کونړ امنیي قومندان عبدالحبیب سید خیل مشال ریډیو ته وویل چې له تېرې شپې راسي تر نن سهاره پورې د دانګام، شیګل او مرورې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې 113 توغندي لګېدلي دي. د ده په وینا چې په دې کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی، البته مالي زیان یې اړولی دی. پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په خوځ کې میش د شمالي وزیرستان مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې پر هغو حقوقو او مراتو ورکولو دي لسره غور وکړي چې دوی ته د باچا ظاهرشاه په وخت کې ورکول کېدل. د غوښتنه پرون مازیګر د خوست په ملمسون کې شمالي وزیرستان مشرانو د اختر درېم ورځ له چارواکو او ځای خلکو سره د لمانځلو پر وخت وکړه. پر دې موقع حاجي مزاودین وویل:
کله د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واخلې د دغه قبایلې دفتر هم وي او حقوق یې هم وي. نن مو یقین ده چې دفتر باندې وي حقوقو کې لغوه شوي دي یا مکمل ختم شوي دي. مو دا عرض دی د محترم ولی صاحب نه چې په خپله دای هم او د بالا او سرونو سره دا خبره ډیسکس کړو چې موږ د پار دي د خپل قبایل دفتر او خپل حقوق ورسوي.
په شمالي وزیدان کې د فوجي عملیاتو وروسته شاوخوا 100,000 کسان افغانستان ته کډه شوي چې زیاتره په خوست کې میشتي. په کراچۍ کې 20 کسان په سمندر کې ډوب شوي چې پکې د 19 مړي موندل شوي دي. د ژغورنې د ادارې ادی ویاند انور کازمین مشال ډیډو ته ویلي وو تېر شپه د سی بي یو په سیمه کې د لامبول په محل دغه کسان ورک شوي او پکې ځینې مړه شوي دي. په دې کې زیاتره څوک دي د یو کس راته وویل
یاره تقریبا چنوی دا لاشونه چې راغلي دي کنه پدې کې نور ټول پښتانه د ادرس هلو لاسونه چکونی دا بغیر خلک مینی نور ټول پښتانه دي.
چارواکي وایي ډوبسوي کسان د اختر د میلو د منځري په مخه د سمندر غاړې ته ورغلي وو چې د لامبولو په محل د سمندر څپول ځان سره یوړل. تازه خبر دا دی چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د نن سهار ځخه په لوړ کې لګول شوی کرفیو ختم کړل شوی ده، او د پېښور او تورخم لار هم د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه ده او ځای خلک اوس په سړکونو باندې تګ راتګ کولای سي. امنیتي ځواکونو دغه کرفیو د لوړ کې تحصیل په اشرف خیل، پیرو خیل، مختار خیل او آش خیل سیمو کې لګولې وه. د اف سي ځواک چارواکي وایي چې دوی ته خبر ورکړل شوی و چې په یادو سیمو کې وسلوال را ننوتي، نو ځکه دلته د دوی پر ضد د لټون عملیات کول خو کوم مشکوکه کسي نه دي نیولې او له کوم ډول مزاحمت سره هم نه دي مخامخ شوي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د وټونو ردولو هغه کړنلار مکمل شوی چې د یوناما لخوا او د دواړو امیدوارانو په مشوره کمیسون ته وړاندې شوی و. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د رایو د پلټونو دروڅوي بهیر به په راتلونکو شنبه کې له سره پیل شي. له دې وړاندې د رایو دردولو کړنلارې د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله پلویانو ته د منلو نه و او په دې کړنلارې د ځینو تحفظاتو له امله د رایو بیا شمیرنه دریم ځل لپاره وځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د افغانستان ولسمشری د دواړو نوماندانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي حکومت د رامنځته کولو د موافقې له مخې په هیواد کې د اجرایوي رئیس نومي چوکۍ ځای ومومي چې ولسمشر ته به ځواب وایي، خو د اوس لپاره په افغانستان کې پارلماني نظام نه رامنځته کیږي. دا خبره نوموړي مشال ریډیو او نورو رسنیو ته په لیږل شوې لیکې کړې ده. جان کیری لیکي، هر وار افغانستان ته په خپلو ټولو سفرونو کې له یو ژور واقعیت سره مخامخ شوی، او هغه دا دی چې افغانان ښه راتلونکی غواړي او ښه ژوند ته د رسیدو لپاره د ډیموکراسۍ لاره غوره کړې ده. اسرائیل په غزه کې عملیات په داسې حال کې جاری ساتلي چې فلسطینیانو ته مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون پرون ډول چې د ملګرو ملتونو پر هغو ودانیو چې پکې فلسطینیانو پناه اخیستې وه، د اسرائیل د فوج برید ظالمانه وو او هیڅ نسی توجه کېدلای. اسرائیل وویل حماس دې ودانۍ ته له نږدې ځایه توغندي ویشتلی وو چې د اسرائیل پوځ ورته ځواب ووایه. اسرائیلي چارواکو وویل دوی په دې عملیاتو کې د هغو سرنګونو په ورانولو متمرکز دي چې فلسطیني سخت دریځي ورڅخه پر اسرائیل د حملو لپاره کار اخلي، او په څو کوم ورځو کې به دغه هدف ته چې ټوله دغه سرنګونه له منځه یوسي ورسی شي. او رسای خبر دا چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ وایي د ملایشیا الوتکې د راغورځېدو په ځای کې به د الوتکو د اتیاس پر لوی مړي پاتې وي. بیشپ نن وویل چې د استرالیا او هالند د پولیسو ډلې او د پیښې څېړونکو د یوکرین د حکومت له لوري تر ټولو کلک ملاتړ ترلاسه کړی، خو د نسکورې شوې الوتکې ځای ته نږدې جګړه روانه ده. هغې زیاته کړه دا د دې ته اندېښنه لري چې روسیا عملا دغه عمل زیانمنوي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. په خبرونه کې باورې افغانستان د پاکستان هغه داوی رد کړی دی چې ګواکې له افغانستان نه وسلوالو د پاکستان پر نظامی پوسټو حمله کړی دی. په کراچۍ کې په سمندر کې د لامبلو پر مهال 21 کسان ډوب شوي دي. د مړو شو کسانو په اړه یو تن وایي،
دلته کې زمونږ ډېر ملګري وو، چکر ته راغلي وو، درې مو کوټې ته ولېږل، یو نه دی میلاو شوی، کله جینات شو کله سیو یو ته راځو اړو پته نه لګېږي، او دې د اختر خوشحالۍ لپاره دلته راغلي وو.
په کورم ایجنسی پاړه چنار کې اوسېدونکو د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی دی.
مو دا کوم مطالبه دي، دا خپل حقوق مې دي، څو پورې دا مطالبه مې نه دي نیوي شوی، پورا پورې به مو خپل دا کوم مستحق دي، دا به جری وسري به وي.
هفتوار پروګرام روحانه مستقبل هم لرو چې په پکې د کانو د پوهنې او تراشولو په حق لا معلومات ووره.
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمالوجي وایي، د کانو پوهه، د کانو اصل نقل. د سنټر کې بل ډیپلوما داسې دی چې د کانو کټ کول، د کانو پالش کول، د کانو د خراش تراش.
لمشال ریډیو سره پاتې شئ. دا مشال ریډیو دا د افغانستان د بارنو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا رد کړي چې ویلي د افغانستان له خاورې وسلوالو پاکستان پر انتظامی پوسټو حمله کړي او وروسته تر حمله بیرته افغانستان ته وخت دي. د دې وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپلې تیروتنې د نړیوالو لپاره وغورځوي. په دې اړه نور حال له کابل یوسف زدران راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د ادعا ردوي او وایي چې افغانستان هیڅ کله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې په کوم ګاونډي هیواد برید وشي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دا وایي مونږ افغان دولت د پاکستان د ادعا بشپړ رد کړي، او ورته مو ویلي چې د افغان حکومت پالیسي داسې ده چې مونږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې په ګاونډي هیواد حمله وکړي، او د بهرنیو چارو وزارت له نظره دا ډول غوښتنې همیشه په هغو تخطیو پرده اچول دي چې په دوامدار ډول د ډیورنډ د هغې غاړې په افغانستان کېږي. پاکستان ادعا کړي چې د اویا په شاوخوا کې وسلوالو کسانو د افغانستان له خاورې د دې هیواد سره په پرته دیر سیمه کې په پاکستانی فوجانو حمله کړې او له جنگ وروسته بیرته افغانستان ته اوښتې دي. پاکستانی فوجانو ویلي چې په دې پیښه کې د بریدکونکو شپږ کسان وژل شوي خو دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دې حملو په تړاو د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شجدافیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی و او د پاکستان د حکومت رسمي اعتراض پاڼه یې ورته سپارلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم ویلي چې دوی د افغانستان د سفارت له چارواکو غوښتي چې د وسلوالو کسانو په اړه د جدي اقداماتو په اړه د اسلام آباد غوښتنه د افغانستان حکومت ته ورسوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې داسې حملې د پاکستاني وسلوالو لخوا چې پاکستان ورسره په وزیرستان کې په جنگ بوخت ده کیږي. افغان کارپوه احمد سیدی ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان تل داسې بې بنیاده تورونه لګولې دي.
حقیقت دا ده چې پاکستان په وزیرستان شمالي کې عملیات وکړه. یو تعداد مخالفین د پاکستان دی خاطر دی خاطر عملیات خاموش شو یا خوب تیگیر دیخ پل عملیات انجام ورکی وقت دارا چی پاکستان پیدی باره که تومت کهی غالی چی دنیا تو خیلی چی من مخالفین سرکوب کری ولی اگه شورش چی اصدل کدی اگر افغانان دید چی در سرحد اگه غالی دی خاطر ازی تا واقعیت نلیر افغانان رو تی تومت
لدی وران دی هم توزلا پاکستان ادعا کردی چی هیوات تی وسلوال کسان دا افغانستان لخوری ور آوری او پا پوزی پستوی حمله کوي. په ورته وخت کې پاکستان څوزله د افغانستان څخه غوښتي چې د هغو پاکستانی طالبانو په اړه عملیات وکړي چې په افغانستان کې میشتي. خو افغان چارواکو د پاکستان د ایداوي یوازې تورونه بللې دي او دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي ولایتونو لسګونه راکټونه وارول شوي دي چې د مالي زیانونو برسیره په لسګونو ملکي تلفات هم لري.
په خوست کې د اختر په درېیمه ورځ سلګونه وزیرستان مشرانو او خلکو د افغان حکومت نه غوښتل چې هغه حقوق او امتیازات ته ورته یو ځل بیا په پام کې ونیول شي کوم چې د محمد ظاهر خان د شاهي حکومت پر مهال قبایلي خلکو او مشرانو ته په منظم ډول ورکول کېدل. همدارنګه وزیرستانیانو مشرانو په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې د افغان حکومت سره مرسته وکړي تر څو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو له لارې د کډوالو شته ستونزې هوارې کړي. په دې اړه نورال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
وزیرستانی مشران چې د خوست د میلمستون په ودانۍ کې راغون شیول د اختر درېیمه ورځ د خوست د چارواکو او ځایي مشرانو سره یوځای ونمانځله او د یوې غونډې د لارې د پخوانیو حقوقو او امتیازاتو د غوښتنې سربیره خپلې شته ستونزې او غوښتنې هم ځایي چارواکو سره شریکې کړي. د حاجی مزادین وزیر په نوم یو تن مشر وویل
محمد ظاهر شاه دغه قبایل دفتر هم وي او حقوق یې هم وي. نن مو یقین ده چې دفتر پار دی وي حقوقو کې لغوه شوي دي یا مکمل ختم شوي دي. مو دا عرض دی د محترم ولی صاحب نه چې په خپل دای هم د بالا او سرونو سره دا خبره ډیسکس کړو چې میشته پار دی د خپل قبایل دفتر او خپل حقوق ورسوي.
مولوي سمیع الله وزیر د وزیرستاني کډوالو یو شمېر مهم ستونزې داسې پډاګه کړي.
ګورې دې سي ترتیب دا ورته ستیر شي دویمه مرتبه چې دا د دې فاروق د څوک ترتیب تیر شي او د فاروق د څوک سره د علاج د دوی ترتیب دا سره وسته شي او درېمه مرتبه چې د کپڑے د پرشتانې د دې ترتیب دا ورته تیر شي.
قومی مشر حاجی محمد امیر وویل د خوست عوام ورسره په ټولو برخو کې زیاتې مرستې وکړي چې دوی قدر کوي. خو پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې افغان حکومت سره همکاري وکړي تر څو افغان حکومت د نړیوالو د مرستو د لارې د وزیرستانیو کډوالو ستونزې هوارې کړي.
غریب خان د می سره ډېر صداي ګوره کم کې ټیر ته خالی کړې مزکه پټی کې لیارې روکړې پونه پټی کې اومولی ته میسته څا مولی نه راسلی څا خرڅ کړو څا سره پوتی دی جوړی روکړل خو بینوله قوامی دنیا ته د دې میزا پیل لای چې دغه مغاد په اړه د حکومت اسلامي افغانستان نو ستپېښ کو چې دای د خلک سره پښاته کا سره غاو.
مولوی خاندراز داوړ هم په خپل خبرو کې وزیرستاني او ماشومان او تنکیز ظلمیانو ته د زده کړو د پاره دی ویلې د پرانستلو غوښتنه وکړه.
په تلاش زرا کړي چې رغولې دي د پښتون چې رغولې دي اې دې وړه بچیون دي اې دې بچیون چې د عمر ځان شي میز د جناب ولی صاحب نه دا مطالبه کی چې د مهاجرینو په نوم ده د خست ولایت کې دی ویلې سي د تعمیرولو پروګرام سیټینګ وشو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې کډوال ته ډاډ ورکړ چې افغان ولسمشر او د افغان حکومت کابینه همدارنګه ټول افغاني ولس د دوی په درد او کړاو کې شریک دي او دوی سره همدردی او خواخوږي لري. نوموړي د کډوالو وغوښتل چې خپلې لیکې د اوس په شان دوران کارو د شتون نه پاکې وساتي او په جرأت دې خپلې لویې او وړې ستونزې د دوی سره شریکې کړي. یاد دې وي چې د دوو میاشتو راهیسې خواوشا یو نیم لک وزیرستاني کډوال په خوست کې میشتي چې ورسره وخت په وخت د یاد ولایت په مختلفو سیمو کې د ځایي ادارې او نړیوالو مرستندویو موسساتو لخوا د خوراک، پوښاک، خیمو او نورو غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې د لامبلو پر مهال تیره شپه 21 کسان ورک شوي دي. چارواکي وایي په دغو کسانو کې دوی د 19 کسانو مړی موندلي او د پاتو نورو د موندنې کار دوام لري. دا کسان د اختر د میلو د منځلو لپاره د کراچۍ ساحلي سیمو ته ورغلي وو چې په سمندر کې د لامبېدلو پر مهال د دغه پیښې ښکار شول. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ ښار په ساحلي سیمه کې لفټن سیویو کې د لامبلو په مهال د ورکو شوو کسانو له جملې څخه تر دې دمه د 19 کسانو مړی موندل شوی دی. د کراچۍ ښار کمشنر شعیب احمد صدیقی رسنیو ته ویلي تیره شپه په سمندر کې د ډوبو شوو کسانو د موندنې کار دوام لري او په دې موخه دوی د سمندري ځواک له هلیکاپټرو څخه هم کار اخلي. د ژغورنې ادارې ایدي ویان انور کاظمی نن سهار مشال رډیو ته ویلي په موندل شوو مړو کې زیات تارا د ولسو او اتلسو کلونو د عمرونو زلمی شامل دی.
کراچی کا جو ساحل ہے
دی وای د کراچی سرا د سمندر لگی دل برخه ہاکس بے، سینڈ بیچ او کلفٹن تر 2.5 کلومیٹر اوګدواله لري. دیسه متا هر کال د اختر د میلو لپاره ځوانان ورزی. په دوی کې زیاتره ځوانان د لامبلو په هوټ سمندري سپوت ورغلی او هغه دومره لري تللی چې بیرته یې غاړه ته راتلل ناممکن شوی دی او له هغه ځایا د سمندر په چپو کې ورک دی. د پیخې زیاتره قربانیان ځوانان دي. انور کاظمی زیاته کړه موندل شوی مړی د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوی چې پکې د یو شمېر مړو په جنګلوي شوی دا او مړی خپل خپلوانو ته سپارل شوی دی. په جنا هسپتال کې د کراچۍ د بلال کالونۍ یو تن چې څلور ملګري یې د دغې پیښې ښکار شوي مشال رډیو ته یې وویل.
زمان محمد خان دے دل تک زم گڑ پر مر گڑی چکر تر اگڑی جری مکوٹی تولے گل یو نہ دے ملاو شے کڑے جنات سو کڑے سی یو تر از یو پتن لگی گی او دی اختر خوشالی بر دا پار دل تر اگڑی او سمندر کے تمبل کو نو دی زیات پریشانی دا چے سڑے ہوئے دے ہم نشتا سو خپل اندازہ ہو لگا چے سلور کسان مرشی دا وی بس حال وی خدا یو تر وسن دے ملاو شے.
یاد دی وی هر کال د جولای او اگست په میاشتو کې د سمندري سپو د زور لوجي حکومت سمندر ته په نږدې ورتلو او هلته په لامبلو بندیز لګوي. سکل هم حکومت په دغه سې کولو د بندیز یو سل څلور څلوېښتمه دفعه لګولې ده. خو بیا هم د ساحل په یو شمېر برخو کې ځوانان په سمندر کې په لامبلو بریالي کیږي چې ځینې یې د دغه ډول پیښو ښکار کیږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
په کورمې جنسې پاړه چنار کې ځایي اوسېدونکو د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاج کړی دی. دوی د پولیټیکل انتظامیې نه غوښتنه کوي چې په جیلونو کې بند پراته سل کسان دې خوشي کړل شي. د دوی په خبره تر هغه به احتجاج جاري ساتي تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی تفصیل وړاندې کوي.
د کورمې جنسې په پاړه چنار کې یو شمېر خلک د احتجاج په توګه د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته ناست دي. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې کورمې ته د پیشې امام شیخ محمد نواز اغا عرفانی ته د راتلو اجازه ملو شي. دوی د پولیټیکل انتظامیې نه دا غوښتنه هم کوي چې په جیلونو کې پراته تر سلو پورې کسان دې زر تر زره راخلاص کړی شي. په مظاهره کې شامل ځایي مشر او د انجمن حسینیه یو غړی ملک جاوید حسین مشال رډیو ته وویل. ځایي مشر په خبره د دوی دغه احتجاج پر امنه احتجاج دی، خو معلوماتو تر مخه په سیمه کې یو څو ځل احتجاج کوونکو د تشدد لار هم خپل کړه. راپورونو تر مخه احتجاج کوونکو په سرکاري ودانو د کاڼو گزارونه او سرکاري املاک ته نقصان رسولی دی. په احتجاج کوونکو باندې د پولیټیکل انتظامی لخوا د وښکو بایدونکي ګولې وشتل شوي دي چې د دې له امله د تنظیم غړي تر مخه تر لسو پورې مظاهره کوونکي هم زخمیان شوي دي. واضح دی چې په سیمه کې دغه احتجاج د اختر اولې ورځې نه شروع شوی دی چې د دې وروسته ټول دوکانونه او مارکیټونه بند دي. یو انتظامی غړي مشال رډیو ته وویل چې شیخ محمد نواز اغا عرفانی په سیمه کې ممکنه فسادات د شروع کولو او بد امنۍ د پیلولو په جرم کې د کور مینه وبستل شوی دی. د ده په خبره په سیمه کې د دوی ترمنځ جرګې شروع شوي دي او هڅې کوي چې زر تر زره دغه مسله حل کړي. طارق ورغزه مشال رډیو کرم ایجنسی.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
د اختر په خوشحالیانو کې غټه خوشحالي د خپل خپلوانو او یارانو دوستانو سره یو ځای اختر مانځل وي، خو ځینې خلک د خپلو فرایضو له وجې له دغه خوشحالو بې برخه پاتې شي. په دوی کې د شخصي کمپنو سیکیورټي ګارډز یا ساتونکي شامل دي. دا چې په پېښور کې سیکیورټي ګارډز څرنګه په اختر کې ډیوټي ترسره کړه او اختر یې څرنګه، د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی ورسره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
پېښور کې د یو ودانۍ د څوکیدارانو مشر او د مومندو ایجنسۍ اوسېدونکي شاکر الله وایي چې هغه ډېر کوشش وکړو چې اختر په کلي کې تیر کړي، خو د سکیورټي ګارډ نوکري ډېره سخته ده او مالکان د اختر په ورځو کې هم غواړي چې ودانۍ او مالونه یې خوندي وي.
اختر بس اختر تیر، نم بچي ولیدل، نم ښځه ولیدل، نم بل څه ولیدل، بس او راغلی بس ناس یې نسلورم ورځ.
پېښور کې د اختر په ورځو کې ډیوټي کوونکي یو بل سکیورټي ګارډ مکرم وایي چې اختر لا کلي ته ځکه لا نړو چې د دوی تنخوا هسې هم کمه ده او د چوټیانو د ورځو ورته پیسې نه ورکول کیږي.
خبره دا چې هر سم یادې د خصوص مجبورې نه بس پراتی چې دلته کې غریبیم ده چې نه موږ کولی نو خبره هم جاریم کټ کې دو دغم نه کېدو نه پریږو په لګره پاره راړو په عزت ته پاره چې ولا چې سم بچی بیمار دي تمه نه لګو خو ګډ وډي خو بس څوک مجبورې نه بس څوک.
جانزیب چې پېښور صدر کیه په یو ودانه د سکیورټي ګارډ ډیوټي کوله د خپل اختر په اړه مشال رډیو ته وویل
دلته کوم تیر کړو اختر چې کوم او دا میلې شي دغه شو دوم هم دلته کې تیرې کې او چوټي نه ملایويږي وای دی کې مخامخ خپل بچو سره خپل خاندان سره ملو شو را ملو شو هغه چې کوم دغه نه بس پاتې ونه.
خو یو ځوان سکیورټي ګارډ بادل خان وای چې د اختر خون په کلی کې وی خو خپل ډیوټي تر سره کول تر ټولو مهم کار دی.
یاره د دې نه خو ته خدا به دا کوم خپل ډیوټي دا نه مجبوری دی لکه ډیوټي دا کنه لکه نه رکړي ډیره مزه کوي نه تمون زمونه به قضا شو نه به نه کړی تلارم لکه سره له اجازه تر کو سر میراو یاره دا نړم به اخترو.
د سکیورټي ګارډز په وینا په خبر کې زیاتره شخصي سکیورټي کمپنۍ په میاش کې د یوې ورځې هم د چټي اجازه نه ورکوي او کچره څوک چټي کول وغواړي نو د هغه ورځې پیسې د تنخوانه کمول شي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دغه هیواد کې د تیر کال د انتخاباتو د نتیجو په سر اعتراض لرلو سره پر 14 اگست لانګ مارچ یا اوږده لاریون اعلان کړی دی. نوموړي د تیر کال پر انتخاباتي پروسه نیوکې کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو د رامنځته کولو سربیره د منځمهاله انتخاباتو د کولو غوښتنه کړې ده. دا چې دغو اصلاحاتو ته تر کوم حده ضرورت دی او د نوموړي دغه غوښتنې د قانون له مخې څومره پر ځای دي، تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو خبره یو وار بیا راپورته شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیر کال د مئی د انتخاباتو په نتیجو اعتراض کولو سره د منځمهاله انتخاباتو او په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د دغو غوښتنو په رڼا کې په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو لپاره د قومي اسمبلی او سینټ د ممبرانو یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپل سپارښتنې به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. دا چې د تیر کال انتخاباتو ته په کتلو سره د عمران خان دغه غوښتنې تر کوم حده جایزې دي. په پاکستان د یو غیر دولتي تنظیم پلډاټ چې د تیر کال د انتخاباتو د پروسې څارنه کوله مشر احمد بلال محبوب پای
ګوري په انتخاباتي اصلاحاتو کې خو په عمومي ډول اتفاق کیږي چې باید وشي، خو د عمران خان توجه زیاته په اصلاحاتو نه ده بلکې د هغه په فکر د تیر کال په انتخاباتو کې چې کومه ټګي شوې ده د هغې په سمولو یې زیاته توجه ده. اوسنی حکومت ته په یو کال کې په دې لړ کې کوششونه کول پکار وو خو داسې و نه کړل. اصلاحاتو ته ضرورت دی او چې څومره زر وشي نو هغومره ښه ده، خو بیا هم دا هر څه سیاسي دي. انتخابات کېدل د هغه په فکر سر سم نه کېدل د هغه په سر احتجاج کول دا هر څه سیاسي دي خو دا هر څه جایز دي که هغه دا سوچ کوي چې ورسره زیاتې شوي دي نو د احتجاج حق لري خو په ملک د ګډوډۍ جوړولو حق نه لري زه هیله لرم چې هغه به داسې ونه کړي
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک هم وایي چې د تیر کال په انتخاباتو کې کمزوریانو ته په کتلو سره اصلاحاتو ته ضرورت خوشته خو ډېر بیا دا فکر کوي چې د دې غوښتنو مقصد زیاتې چوکۍ ترلاسه کول دي
تاسو پر دې عمران خان دا غوښتنو تعلق ته نو هغه دواړه خلک یو هغه دي چې هغه په څلورو انتخابي حلقو کې دوباره د شپېره نه وشي او دویم دا دی چې سره ورسره په کادارې کې انتخابي اصلاحات هم وشي دا ټولې غوښتنې چې دي نو دا سیاسي غوښتنې دي او بل دا دی چې دې غوښتنو شاته اوس په کې چې دا نورې خبرې راوتې دي ځینې خلک دام وایي چې تحریک انصاف یا هغه جماعتونه چې هغه مرکز کې اقتدار ته لاړل هغه دا غواړي چې دوباره د لنډ مده انتخابات وشي هغه
دا احمد بلال محبوب په خبره د 2013 کال انتخابات د مخکې په پرتله کافی خو بیا ورسره ځینې اصلاحات هم په ګوته کوي چې ورته ضرورت دی
2013 انتخابات د پخوا پرتله ډیر خو د مثال په توګه انتخاباتي فهرستونه کله هم دومره خي او له غلطۍ پاک نه وي چې څومره وسوي الیکشن کمیشن کله دومره خود مختار نو عدلیه هم خپلواک او فعال وا خو بیا دوه درې شزونه دي چې د خوالي ضرورت لري یو دا چې د الیکشن کمیشن ټول غړي د عدلی سره تعلق لري چې انتظامی صلاحیتونه کم دي نو باید نورو ته هم لار پرانستل شي او آئینی ترمیم دي پرې وشي بل دا چې د الیکشن کمیشن انتظامی صلاحیت کمزور ثابت شو نو د هغې د سمولو په لړ کې هم کار کول پکار دي په الکترونیکی توګه د رای د اچولو په نظام باندې هم کار کول پکار دي
دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان لخوا په څلورو انتخاباتي حلقو کې د ووټونو د بیا شمیرلو د الیکشن کمیشن پاکستان د غړو نه د چوکۍ د پریښودلو د انتخاباتي اصلاحاتو او منځمهاله انتخاباتو غوښتنې شوي دي د دغو غوښتنو په لړ کې نوموړي د اګست په 14 نیټه په اسلام آباد کې لانګ مارچ کوي
دا مشال ریډیو ده
په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې په ځینو قبایلي سیمو کې د پولیو په واکسینونو بندیز و چې له کبله 50 ماشومان ناروغه شوي دي همدارنګه 60 د پولیو کارکوونکي په ډزو وژل شوي دي خلک ولې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي آیا علت یې د طالبانو ګواښونه دي که منفي تبلیغات د امریکې نېشنل پبلک ریډیو په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهمې برخې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي
د امریکې نېشنل پبلک رادیو په یو راپور کې لیکي په پاکستان کې د محکمې صحت چارواکي هڅه کوي ملیونونه کورنۍ دې ته رضا کړي چې خپلو ماشومانو ته دې د پولیو د واکسینو څاڅکي ورکړي خو په دې لاره کې شدید مخالفتونه هم مخې ته دي د هاروارد په نامه د صحت عامه یو سکول په دې وروستیو کې په دې اړه یوه څېړنه کړې سو معلومه کړې چې آیا کورنۍ رښتیا هم ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو په ورکولو کې خنډونه جوړیږي او کنه د دې سروې نه چې کوم نتایج مخې ته راغلل هغه ډېر حیرانوونکي وو د نظر پوښتنې ځوابونکي یو کس وایي سپینې درته وایم که څوک زما کور ته راشي زه نه پیژنم او راته وایي چې زه ستا ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوم نو زما جواب منفی وی نېشنل پبلک رادیو لیکي دا څه فکر وکړي چې تاسو یو پاکستانی تنې د خیبر پختونخوا په کومه لري پرته غریزه سیمه کې اوسېږي کېدې شي د خټونه جوړ په یو کچه کور کې او په هر اوسو ونیو کې ناشنا کسان راځي او په دروازه د ټک ټک کوي په بوتلونو کې ورسره سپینې وبوي او درته وایي چې دا د پولیو ساس کې دي او زه ستاسو ماشومان ته ورکوم نو آیا تاسو به اجازه ورکړي سونا باری چې د صحت په نړیواله محکمه کې کار کوي وایي زه به هیڅ کله اجازه ورنکم نېشنل پبلک رادیو لیکي په ګرد نړۍ کې د پولیو د ختمولو مبارزه پر هغو کورنیو ډانه لري چې واکسین ورکوونکو ته د ناشنای په ماحول کې هم اجازه ورکوي چې د دوی ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي خدای وازنه ستونزه نه ده طالبانو هم په دې لاره کې خندونه چولي دوی کورنیو ته غواخونه کوي چې که خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل نو به وژني د راپور لمخې په تیرو دو کلونو کې لشپېتو نه زیات واکسین ورکوونکي کسان د وسلوالو لخوا وژل شوی دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف یو چارواکي شیرین ګورګویز وایي د پولیو پر ضد مبارزه په داسې حال کې روانه ده چې په روغتیایي ډلو بریدونه کیږي او دوه کاله کیږي چې د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې پر پولیو بندیز اعلان شوی دی د دې بندیزونو له امله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورنه کړل شول او همدا ده چې په تیرو دوه کلونو کې په دواړو سیمو کې 50 ماشومان مزوره شول نیشنل پبلک رادیو په خپل راپور کې وایي نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په خاري سیمو کې هم د پولیو د ساسکو مخالفتونه موجود دي. ځینې خلک لسره خپل دروازې د پولیو د ټیمونو په وړاندې نه پرانیزي. ځینې خلک ګڼي چې واکسین حلال نه دي یا دا واکسین د داسې موادو نه جوړ شوی چې د دوی لپاره ښه نه دي. که دغه واکسین ورکړل شي بیا هغه ماشومان چې کله لوی شي او ودونه وکړي نو بچی نه کیږي. او تر دې هم بده دا مشهوره شوې ده چې غربیان د پولیو د واکسینونو په پلمه ستاسو ماشومانو ته د ایډز ناروغي خوروي. په راپور کې راغلي ښایي ټول خلک په دغو تبلیغاتو باور ونه کړي، خو بیا هم د پولیو د واکسینو په اړه دا ډول منفي تبلیغات او یا هم د دې د ګټو نه بېخبري د پولیو پر ضد په مبارزه کې خنډونه اچوي او ستونزې مخې ته راوړي. تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے تاسو مشال ریڈیو تا غوگی دا ماس پخین درینی میں بجے کے دن کے دی لن خبرونا یوار بیالا عبدالحی کا کرنا رو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه دعوی رد کړي چې ویلي د افغانستان له خاورې وسلوالو کسانو د پاکستان په سرحدي پوسټو حملې کړي دي. د دې وزارت چارواکو د چهارشنبې پر ورځ مشال ریډیو ټول چې پاکستان په داسې تورونو غواړي خپلو تېروتنو څخه د نړیوالو پام واړوي. د افغانستان کونړ امنیتي چارواکي دعوه کوي چې پاکستان یو ځل بیا تېره شپه د دغه ولایت په دریو ولسوالیو کې د سلو زیات توغندي ویشتلي دي. دا خبره د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ریډیو ته وکړه. پاکستان په دې اړه څه نه ویلي. د افغانستان په خوست کې میشت شمالي وزیرستان مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې پر هغو حقوقونو او مراتو ورکولو دي له سره غور وکړي چې دوی ته د بادشاه آزاد شاه په وخت کې ورکول کېدل. دا غوښتنه دوی پرون مازدیګر د خوست په مېلمستون کې کړې ده. د کراچۍ په سمندر کې په یوویشت ډوبسو کسانو کې د 19 کسانو مړی موندل شوی. هلته ځینې خلک وایي چې په دې کې زیاتره پښتانه دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د نن سهار نه په لوړو کې لګول شوی کرفیو ختم کړل شوی ده او د پېښور او تورخم لار هم د اربل تمرات لپاره خلاص ده. امنیتي ځواکونو د کرفیو د لوړ کې تاثیر په اشرف خیل، پیرو خیل، مختار خیل او اشخیل سم کې کډول و. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وایي چې د ووټونو ردولو هغه لار مکمل شوی چې د یو نامه له خوا وړاندې شوی و. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې د رایو د پلوټونو د ورسلو بهیر به په راتلونکي شنبې سره لسره پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې افغانستان ولسمشري د دواړو منمندانو اشرف غنی او مجزي عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي حکومت د رامنځته کولو د موافقې له مخې به په هیواد کې د اجرایوي رئیس نوې چوکۍ ځای ومومي چې ولسمشر ته به ځواب وایي، خو د اوس لپاره به په افغانستان کې پارلمني نظام نه رامنځته کیږي. اسرائیل په غزه کې عملیات په داسې حال کې جاري ساتلي چې فلسطینیانو ته مرګوبله په زیاتېدو ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ وایي د ملایشیایي الوتکې د راغورځېدو په ځای کې به د الوتکو د احتیاط پر لوی مړی پاتې وي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په داسې حال کې چې پر غزه د اسرائیل بریدونه اوس هم روان دي او په دې جګړه کې 13 ورځې لږ تر لږه دیش کسان وژل شوی دي، د دې بحران د حل لپاره نړیوالې هلې ځلې هم روانې دي. آیا دا جګړه به زر پای ته رسیږي؟ حماس غواړي او د اسرائیل څخه غوښتنې دي. په دې اکله د ملالې بشیر رپورټ ته غوږ شئ.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي لغزه څخه بلې خوا ته د وټولو لار نهسته. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه مخ پر زیاتېدو ده. حماس وایي چې تر هغه وخت به د اسرائیل پر لور توغندي اوروي چې د غزه محاصره نوي لري سوي. د حماس دا غوښونه تقریبا بې اثر دي ځکه چې اسرائیل د دفاع ډیر قوي سیستم لري. اسرائیل وایي چې دا محاصره په دې ضروري ده چې غزه ته د یو ترهګر حکومت لخوا د نور وسلو صادرولو مخه ونیول شي. د اوربند هلي ځلې د خندونکو ډرامې په څیر دي. که څه هم جګړه روانه ده، ممکنه پایله ته کتنه کېداسي. پر دواړو لورو د اوربند لپاره ډیر فشار نسته. د دې جګړې له کبله په غزه کې تر 200 زیات ملکی کسان وژل شوي دي او ویجاړي هم ډیره شوې ده. شاوخوا دوی اونۍ مخکې د مصر په مشرتابه یو د اوربند پلان دواړو لورو ته وړاندې شوی وو چې د اسرائیل لخوا ومنل سو او د حماس لخوا رد کړل سو. په غزه کې د حماس د دې اقدام په اړه لږ انتقاد وسو او کېداسي دا کار د حماس لبیری شوی وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د بخلاینې هڅې د اسرائیل لخوا له انتقاد سره مخامخ شوې. کیری جرأت وکړ چې د حماس لخوا د غزې د محاصرې د ختمولو شرطونو ته د غوږ نیولو غوښتنه وکړي. کیری د اسرائیل نوې غوښتنې هم په پام کې ونه نیولې. په دې غوښتنو کې یوه دا هم وه چې حماس دې په اوږده مهال کې بې وسلې سي. په داسې حال کې چې باید پوه سو چې دې بحران ته څرنګه د پای ټکی کښېږدو، ډیپلوماټیکې هڅې هم روانې دي. په همدې حال کې یو داسې احساس ته چې دا هر څه چې روان دي داسې ادامه نه سي کولای، خو ځینې وایي چې ممکن همدا حال دوام ولري. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د دې بحران د حل لپاره څو لارې عملي بولي. لومړی دا چې اسرائیل د کامیابی اعلان وکړي او له غزې ووځي. دوهم دا چې فلسطینی اداره د مصر سره پوله تر خپل کنټرول لاندې راولي. او دریم دا چې فلسطینی اداره غزه تر خپل کنټرول لاندې راولي. خو په دې ټولو وختونو کې به اسرائیل له ځینې ستونزو سره مخامخ سي که له دې سیناریو سره اسرائیل موافقه وکړي او سخت دریځ له غزې څخه د محمود عباس تر اداره لاندې پر اسرائیل توغندي واوروي. په هغه وخت کې به اسرائیل څه کوي؟
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي امریکایي سېنیټر کارل لیون یوکرین ته د پوځي امداد په ورکولو غږ کړی دی چې پکې مهلک پوځي مرسته شامل ده. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یوکرین ته د دفاع په لړ کې دغه شان پوځي مرسته د ورکولو خبره رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین په مارچ کې د مهلک وسلې د مرستې خواست کړو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا په سینیټ کې د ډیموکرات ګوند یو لوړ پوړی غړي د یوکرین پوسته دفاعي مرسته چې پکې مهلک وسله شامل ده د ورکولو غږ کړی دی. دغه غوښتنه تر اوسه د امریکا ولسمشر باراک اوباما رد کړې ده. د مسلح ځواکونو په حکله د کمیټې مشر سینیټر کارل لیون تیره ورځ د یوکرین په حواله د یو پټ بریفینګ وروسته وویل چې مرسته باید راپارونکي نه وي، خو پکې بارودي مواد، بکتربند او لزمکې نه په هوا کې ویشتونکي میزایلې شاملې دي شي. باراک اوباما د جولای په 9 نیټه د پوځي مرستې وړاندیز رد کړ او ویل چې دا وخت د بیلتون پالو په وړاندې د یوکرین صلاحیت مسله نه ده. نوموړي زیاته کړه چې یوکرینیان تر بیلتون پالو په ښه ډول مسله دي. مسله دا ده چې په ختیځې یوکرین کې خونریزي څنګه ودرول شي. خو کارل لیون د انتظامیه دغه وضاحت رد کړ او ویل چې د ولسمشر پر بیان مطمئن نه دی، ځکه چې هغه د پر امن حل په اړه د امید خبره په داسې حال کې کوله چې په سرحدي سیمه روسي پوځ موجود دی. د کارل لیون په خبره دغه په فکر مرسته باید د پارونکو او نه پارونکو وسلو په بنیاد ورکړل شي، نه چې په دې بنیاد چې مهلکه ده که غیر مهلکه. د سینیټر جان مکین، لنسی ګرام او کیلی ای آرت په ګډون د ریپبلیکن ګوند یو شمېر غړو یوکرین ته د پوځي مرستې د ورکولو غږ کړی دی، خو له ډیموکرات ګوند لخوا دغه شان غوښتنې ډېرې کمې مخې ته راځي. لنسی ګرام د لیون په خبره ټینګار وکړ او ویل چې دای په اول ځل ولیدل چې دواړه ګوندونه د یوکرین په مسله مشترکه اندېښنه لري. سینیټر جان مکین ویل چې یوکرین سپکې وسلې ته ضرورت لري. امریکا تر اوسه یوکرین ته $3 میلیون غیر پوځي مرسته ورکړې ده. رپورټونه وایي چې یوکرین په مارچ کې د مهلک وسلو د مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت په خبره د یوکرین د دفاع وزیر ویلری هیلیټ د جولای په 28 نیټه په لانور امنیتي امداد کې دلچسپي ښکاره کړه.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې په دې وروستیو کې په خزو د تیزابو اچولو یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي چې د سیړونکو په وینا د صوبه کې د مذهبي سختدریځۍ د خورېدلو آثار څرګندوي. خو ځینې مذهبي ډلې د دې پیښو غندنه کوي او په دې کې د لاس لرلو تورونه ردوي. په دې هکله تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی AFP خپل یو ریپورت کې لیکي چې د تیزاب چولو له وجې اکثر د خزو مخ زخمی کیږي چې پکې د زیاتره او نظر هم لاړ شي. دا راز پیښه به وړاندې د خاندانی مسلو له وجې رامنځته کیدلې چې پکې ککړ کسان به عموما معلوم وو او د نیول کېدلو نه پس به دوی ویل چې متاثره شوو خزو په مبینه توګه د کورنۍ عزت ته نقصان رسولې دي. ریپورت زیاتوي د تیرې نهې په ورځ د بلوچستان مستونګ سیمه کې په موټر سایکل سورو نامعلومه کسانو دوو کمومره جنکو باندې تیزاب شیندلی چې د یو بازار نه کور ته د ستنېدلو په حال کې وي. په دغه متاثره شوي جنکو کې د یوې مور ناز بی بی AFP ته ویلي د جنکو د بلوچو روایتو مطابق پرده کړې وه چې له وجې یې دوی ته ډېر زیان نه دی رسېدلی. نوموړي ویلي برید کوونکي نه پیژني، خو سوال ورته کوي چې په جنکو دې دومره ظلم نه کوي. بلخوا بلوچستان کې بیلتون پالا ډلې تور لګوي چې په خزو د تیزاب او شیندلو د نوې لړۍ د ریاستي ادارو په ملاتړ د مذهبي سخت دریزې نوې شکل دی چې په بلوچستان کې د خزو د ازادۍ او تعلیم مخه نیولو په ترڅ کې د بلوچستان تحریکونه کمزوري کول غواړي او په سیمه کې د ویرې فضا رامخې تکوي. دا ریپورت د ځای خلکو په حواله وایي چې د کوټې په سریاب سیمه کې د اهل سنت والجماعت ډلې اثر رسوخ زیات شوی دی. په یاد سیمه کې هم تیر هفته په خزو د تیزابو اچولو پیښه رامنځته شوې وه، خو په بلوچستان کې د یادې ډلې مشر رمضان منګل ای اف پی ته ویلي دوی د دې پیښو غندنه کوي او دا چې په دې کې د دوی د ګوند د لاس لرلو تورونه بې بنیاده دي. بلخوا د دې ریپورت تر مخه د بلوچ بیلتون غختونکو ګړ پنجګور ضلع کې د الفرقان په نوم یو نوې وسلواله ډله مخې ته راغلې چې د ځایي خلکو په وینا غیر سرکاري سکولونو ته یې دړکا ورکړې چې د جنکو د تعلیم سلسله دې بند کړې. دا راز سمو دولان دې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې یو اداریه کې ویلي وو. په بلوچستان کې مذهبي انتها پسندي مخ په زیاتېدو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پیښور په انجینرینګ یونیورسيټي کې د جمالوجي او جولري په نوم یو مرکز کې د قیمتي کانو د پوهنې او تراشولو تربیتی کورسونه ورکړل کیږي. دغه 15 میاشتنی کورسونو کې قبایلی ځوانانو ته ډیره ترجیح ورکړل کیږي او په نیم فیس ورته تعلیم ورکړل کیږي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې درته د دې خبرونه کوربه منور شاه په دې حق له تفصيلي معلومات درکوي. دا خبرونه مخکې هم خبره شوې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د کې هیڅ شک نشته چې د تعلیم سره مستقبل روخانه کیږي، خو ځینې خلک چې تعلیم وکړي او کار روزګار ترلاسه نکړي نو ګیله کوي چې د تعلیم څه فائده. د تعلیم اولنۍ فائده خدا ده چې تعلیم د انسان نه د هغه او د هغه د کورنۍ نه علاوه د ملک او قام لپاره یو ښه وګړی جوړ کړي. تعلیم یافته کس په ښه او بد کې فرق کولی شي او د هر ډول د حالاتو د مقابلې جوګه شي. او دویمه خبره ده چې کزان خبر ساتي او مهنت کوي نو د تعلیم په ذریعه با عزت، جایز او ګټور کار روزګار هم ترلاسه کولی شي. د قبایلی سیمې نوې کول او په خاص توګه هغه هلکان جنکې چې د لسم او دولسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او په کور کلی کې ګډي بيزي یا سروي ساتي، یعنی مالداري او یا زمیداری کوي، نو د بې تعلیم تن لپاره دغه کار خده، خو یو تعلیم یافته تن د دینه آسان او د ډیر آمدن کار کولی شي، ځکه چې قبایلی سیمه د قیمتي کانو د ذخیرونه ډکه ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا انجینرینګ یونیورسيټي پېښور کې جیمالوجي اینڈ جیولری سنټر آف ایکسلنس کې د کانو د پوهنې، کټینګ او پالش د ټریننګ لپاره یو پروګرام شروع کړی دی. د دې څنګه مشر احتشام الله خان مشال ریډیو ته د خپل ادارې په اړه وویل.
دا سنټر مخکې ورکوټې ور سنټر یو د کم از کم د 15 سټونټان د پاره جوړ شو او د یونیورسيټي کې جوړ شو. نو تقریبا د 2000 کې دا غیر پس دا کار شو چې یو اس ایډ والا دا غوښتل چې په دې جیم سټونز او په جیولری سیکټر کې او د کانو کټ کولو او پالش کولو کې د فاتا د خلکو سره مرسته وشي. نو د هغه سلسله کې هغه داسې کار وکړي چې زمونږ یونیورسيټي له تلپاس $1 million مشینان او اکوپمنت د سنټر له ورکو دا ورکوټ سنټر وغټ شو او د ته موږ نوم کې خو جن جیولری سنټر آف ایکسلنس. چې کم از کم زدا ویل شم چې په ایشیا کې یا په دې زم په دې سیمه په دې علاقو باندې 10 سنټر
احتشام الله خان وای. امریکایی مرستندوی اداره یو ایس ای آی ڈی ورتا په دې شرط مالی امداد ورکړی چې د قبایلی ځوانانو نه به نیم فیس اخلي. دا چې په دې مرکز کې دوی کوم کورسونه یا ډیپلوما ورکوي او دا په څومره وخت کې مکمل کیږي نو موړې په دې اړه وای.
یو کورس داسې دی چې هغه ته جیمالوجي وای، د کانو پوها، د کانو اصل نقل خ او بد، او بل د سنټر کې بل ډیپلوما داسې ده چې د کانو کټ کول، د کانو پالش کول او د کانو د خراش تراش ډیپلوما ده. دا دوه ډیپلوما چې دي نه زمنګ پدې سنټر پدې په خبر انجینرینګ یونیورسيټي کې د سنټر اف ایکسلنس کې کیږي. دا داسې کار ده چې د دې 15 میاشتې د جیمالوجي د کانو پوها چې متومنګ وایو او 15 میاشتې د لیپډري د کانو کټ کولو او دغه هنر چې ده د دې لپاره د 15 میاشتې دي.
احتشام الله خان په دې کورسونو کې د طالب علمانو د شمیر په اړه وویل دوی ډیره ترجیح قبایلی طالب علمانو ته ورکوي.
د ملت خبره چې راشي نن بیا به د فاطمه د خلق لکه کم راشي، ځکه چې بیا خو بده د پیښور یا د نور یونیورسيټو د کم خلق چې راځي کنه نو د هغوی ایجوکیشن ډیری لکه یو سړی په فاطمه کې لک لسم کړی دی یا دو لسم کړی دی نو د عرب بسنګ زمونږ انټری ټیسټ پاس کوي. نو د دې لپاره موږ د ملت داسې کې خو چې څوک لاول راغی اولنی کسان د پنځیش کسان والو د سحر کلاسونو د پاره او پنځیش کسان د ماخام کلاسونو د پاره او دغه شانته په دې کټ کولو پالش کولو کې شل کسان د سحر او شل د ماخام نه بیا د پنځه چې ختم شي بیا به پنځه میاشتې پس بیا شروع شي. دا سلسله هم داسې روانه ده خو دا سټوډنټان چې دی نو اوس موږ به رو رو زیاتو نمبر آف سټوډنټ چې دی کنه د تعداد دا به هم ډبل کیږي ورځ تر ورځه انشاءالله.
په دې کورسونو کې د داخلي شرایط څه دي او فیسونه یې څومره دي په دې پښتنه نوموړی وای؟
د دې جیمولوجي لپاره موږ دولسم یې خوده چې یو کس دولسم پورې سبق ویلی کو ساينس یې ویلی کو آرټس یې ویلی خو چې دولسم پورې ویلی نو په جیمولوجي کې ول موږ داخله ورکو او هغه خپل فیس چې ده 15,000 روپۍ ده د 15 میاشتو او د فاتا د خلکو لپاره 1,500 ده او دغه شانته د لپډری د کټینګ پالیشینګ یا د کانو کټ کول او پالش کول چې د دې لپاره موږ لسم یې خوده ده چې کم سے کم سے کم لسم ویلی او فیس دې د ټولي ډیپلومې 15,000 روپۍ او د فاتا د سټوډنټانو د پاره دا 15,000 روپۍ ده او د عمر په کې څه قید هم نشته. دا د تبو ما کوم سره کو د شلو کال یو کو د دیر شو کال یو کو د سلویختو کال یو وای چې دا سبق د جیمولوجي او لپډری کول خوړه نو موږ راکلی شي.
احتشام الله خان وای د پیښور انجینیرینګ یونیورسيټي په سیمه کې د پرمختګ لپاره د امریکایي مرستندوی ادارې په ملګرتیا دا کورسونه ډیر په کم خرچه قبایلی بولسته ورکوي. غنی په نورو هیوادونو کې په دې کورسونو د حد نه زیات خرچه راځي.
دا د دنیا واحد یونیورسيټي د دنیا واحد ملک ته پاکستان چې د دې اکوټاتو د فیس خبرو کما نو په برتانیا کې چې د 9000 پونډه د 15 میاشتو فیس ته د جیمولوجي او امریکا کې 15,000 ډالر د دې فیس ته چلته کې وای او په بنکاک کې وای نو 15,000 روپۍ دي او پاکستان کې 2,000 او 2,000 سنټر چې د امریکایانو یو اس ایډ موږ جوړ کړی دی او هغه د فیس 15,000 روپۍ خو دا په نشي حساب دی.
نوموړی وای قبایلی خلک نه دي خبر چې په کوم وطن کې دوی د نیستۍ او غریبۍ ژوند کوي. هغه د خزانو ډاک دی خو د ترلاسه کولو لپاره یې د پوهاوی او هنر ضرورت دی.
کله تاسو وایم چې قبایلی سیمه د خزانو ډکه ده نوم کم ده ځکه کله تاسو د باجوړ له شروع شوم د باجوړ زمرد یو ته امرل وای انګریزي کې پاور سره بیروج چې په انګریزي کې ته ټورملین وای په مومندو کې زمرد شته ګارنټ پس کې شته پټایټ یو کاڼی د هم پکې شته حقیق پکې شته بیا کته دا چې وزیرستان او وانا تلاشه الته کې نایاب قسم کوارډز وته وای هغه پیدا کیږي دنیا کې بل ځای نشته هم دغه ځای کې دي. بیا کته دا چې دغه تراشه دي او رګزو ایجنسی ته پاله چینار ته دغه ځای هم نایاب کانه پیدا کیږي ایگزنایټ وته وي شین ګارنټ پیدا کیږي او کدا چې بیا موږ د خیبر ته راوګرځو د خیبر ایجنسی چې دا په دې کې د دنیا داسې عجیبه غونټه کانه دي چې دا نایاب بل ځای نه نشته. دا هم په دې سیمه باندې دي بزنس سایت وته وي زرکون وته وي راور فلورایت او سبزتا تاسو له مچ عجیبه عجیبه نمونه دي دا ما چې تاسو سیاپي د دینه نور به پټیوم دی زیات دي.
احتشام الله خان زیاتوی په راروان میاشت کې به داخلي شروع کوي او په اخبارونو کې به اشتهار راځي. نوموړی په پیښور انجینیرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي سنټر اف اکسلنس مشر دی او د قبایلو نوي کول لپاره یې د بیداری یو پیغام ورکړی چې د پروګرام په اخیری برخه کې یې دراوړو. روخانه مستقبل خبرونه کې د قیمتي کانو د پوهنې او د ښه قیمت ترلاسه کولو لپاره د تراشلو د کورسونو په حق لپاره معلومات ترکو. د لړ کې مو د پیښور یونیورسيټي د جیمالوجي نومې دغه مرکز د یو استاد او ځنې زده کوونکو سره خبرې کړې چې د یوې لنډې د مینه پاسې اوریدلې شي. مشال ریډیو سره اوسئ.
روخانه مستقبل پروگرام ته اوږی او د نن ورځې په پروگرام کې درته معلومات درکو چې نوې کول او په خاص توګه هغه قبایلی الکان او جنکې چې لکتر لگا لسم یا دولسم جمعه تعلیم یې کړی وي په پیښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي سنټر اف اکسلنس کې د قیمتي کانو د پیژندنې کټینګ او پالش لپاره د 15 میاشتو خاص کورسونه خودل کیږي. دا کورسونه د یو ښه کار او روزګار لپاره ډیر ګټور دي. شاکر الله خان چې په دې مرکز کې د استاد په حیث کار کوي وای دا کورسونه چې نورو خلکو ته سمره ګټه ورکوي د هغې نه سوچند زیاته ګټه ترې قبایلی ځوانان پورته کولی شي ځکه چې سیمه یې د مادني خزانو نه ډکه ده.
دا من کوم کورسز کو دلته کنه زم په 5 مهینو کې انسان مطلب د دونه زیاته ذکر وکي کنه لکه سکل پیدا شي چې دی لکه خپل لایف خو ایزلی تیرول شي. اغه نه علاوه د جیمستونز کم ډیپوزټس دي هغه په دې مطلب د من ټرایبل کم ایریاز دي په دې کې خډیر دي منرلز شو جیمستونز شو نو کده دی پراپر ټریننګ وشي اول خود دی بزنس هم کولی شي. اغه نه علاوه کټینګ پالیشینګ وکي نو دی مطلب د لکه خپل یو سلف امپلویمنت دی نو دی په یو ځای کې یو کمره کې خپل خخ کوله انکم کې شي. اصل کې مطلب د لکه ذخایر کم دي کنه دلته شته دي خډیر دي خو خلکو پوه نشته دی په دې شي کې دا جیم سٹونز متعلق د کم قیمتي کاني دي دې متعلق خلکو کې آگاهی نشته دی.
شاکر الله وای د سیمې خلک چې کاني نه پیژني نو زیاتره په ارزانه باید ترې خلک یوسي خو که د قیمتي کانو لپاره دا کورسونه وکړي نو خو په اسانه ځان خپل روزګار هم شروع کولی شي بلکې په قدرتي حالت کې چې یو کانه وي او د هغه په معیاري طریقه کټینګ او پالش وشي نو قیمت یې لا ډیر زیاتیږي.
کدی په دې قیمت باندې پويږي او کسي پہچان کولې شي نو دا دینه دي تا ډیر زیاته फायदा دی بیا د دې خپل کا کټینګ پالشینګ وي نو لکه یو جیم سٹون دی رف فارم کې یعنی رف فارم کې داسې چې هغه کټینګ پالشینګ یې نشه خراش تراش کنه نو هغه صورت کې د دې مثال کې تور باندې $2 قیمت دی صحیح دی پر ګرام یا پر کیرټ حساب سره کنه کددی صحیح کٹنگ پالیشنگ وشی نو دا سل ڈالرم پر کیرٹ کی دیشی 50 ہم کی دیشی اغا کانی کانی پوری دی قیمتی کانی پوری زیم صرف دغا سیکٹر کیم کا کار وشی کنا نو ہنرمند خلق با پیدا شی او زیم ددی ڈر مسلی با حل شی او ددا دا کور جواب دی.
نو موڑے وای پختانه او په خاص توګه قبایلی خلق ډیر په سخته ځان له رزق ګټي د قیمتي کانو په کار کې حق حلال خه آسان او ډیر آمدن تر لاسه کولی شي.
یو سړی دی په هغه لکه عام کم پیشي دی لکه دا مال مویشی شي یا نور سیزونه شو هغه ډېر زیات ټایم اخلي که تاسو وګورئ کالونه اخلي کالونه په انتظار وکړي یا ډېر زیات محنت غواړي کنه خو دا داسې سیز دی انکیس دی لکه مطلب کمائنینګ وکړي په صحیح طریقې سره او دین علاوه مطلب دی هغه مارکیټ پورا دی تراشي نو په کم ټایم کې هغه نه زیاته ګټه دي رسیدې شي خو کلهګه پورا وي او دې لپاره مطلب دی لکه جس دو لسم تعلیم ضرورت دی او کټینګ پالیشنګ کم دی خراش تراش اغه د پارامټریک ضرورت دی په 5 مهینو کې غاده دي شي اهل کې دي شي خاصاني طریقے سره لک ټریننګ دی سه دونه ګرانم نه دی پریکټیکل دی یعنی عملی دی کنه د تکلیف فلم نه دی مطلب دی زیات نه کړیږي انسان.
شاکر الله د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف اکسلنس کې استاد دی. نوی کلتوای ک لسم یا دو لسم تعلیم یې کړی وي کار روزګار نه لري نو په کومه سیمه کې چې دوی سرویس ساتي یا زمیدارا کوي هم دغه د قیمتي کانو نه ډکه ده خو که دوی د هغې د پیژندلو یا کټینګ او پالش لپاره زده کړې وکړي په روښانه مستقبل کې د قیمتي کانو د پیژندګلو کټینګ او پالش په حق لپاره د پېښور په انجینرینګ یونیورسيټي کې د کورسونو معلومات ترکو. د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر اف اکسلنس په نامه د مرکز کې مو د سوتانو طالب علمانو سره خبرې کړې.
جی زمانو ما عظمت الله ی او رګ جی سره تعلق لرم او اوس ریسنټلی ما بی ایس جیولوجیانز ما کمپلیټ کړم.
نو تاسو جیالوجی وکړله اوس تاسو راغلی د جیمالوجی چې وړوکې غونټې کورس ته یا ډیپلوما ده یو هنر ورته مونږ ویل شو نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو د دغه ډیګری سره به دا تاسو لسه ګټه درکې؟
نو اول خدای دې چې جیمالوجی کوم دی بیسیکلی زمون خپل جیالوجی فیلډ سره هم تعلق لري ځکه چې منرل زودا پکې مون سټډي کوو او بل زغو چې دې تر اغنه مګ دی هغه څه چې را شوق ما مو جه را داس غو کیو ایکسترا غون تا کیو او بل داسې جاب خو شته نه فلحال نو بس مو یې جره سره ټایم بزایږي نو نه خیر چې لاس تاسو نه سره راځي سره نالج شو سټډي ځکی
نو څه فکر کوي چې مخکې بیا کفرس ک تاسو ته دوا دسه اپشنز راشي دوا لارې درته مخې ته راشي
چې یو خوا نوکری بل خوا تاسو یو کاروبار یا یو روزګار ځان روانولی شي، ام په دې کانو کې او په دې قیمتي چې دا څومره خزانه دي د خپل سیمې او په دې پلټولو کې، نو تاسو به کم خوازئ؟
نو زه خو به غواړم داسې چې یاره جاب داسې جاب وي که نه چې هغه ایکسپلوریشن یا داسې هغې سره ریلیټډ وي چې یاره نورو خلکو ته، داسې نه چې یو لمیټډ قسم غوندې جاب وي چې هغه بیا نورو ته فایده نه هغه کېږي، داسې جاب وي چې یاره هغه لکه بزنس سره هم ریلیټډ وي او مخکې هم داسې پروجیکټ وایز پکې کار کړی شي، نو هغې سره بیا زمونږ دا نور چې کوم چیزونه دي دا هم ور سره انټچ رہی سره هغه شي را شامل شي، او بل دا خبره چې بیا ور سره نور کسان هم پکې انوالو شي، لکه اوس جماعت وي چې دا جماعت وي سره ریلیټډ ما ته داسې
ډیرا مننه. دا وو د پېښور انجینرینګ یونیورسټي کې د جیمالوجي اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس قبایلی طالب علمان چې د مشال ریډیو سره یې خبرې کولې. د کانو د پوهنې تعلیم یا د جیمالوجی ډیپلوما چې په 15 میاشتو کې مکمل کیږي او د داخلي یوازنی شرط یې 12 تعلیم دی، په عملی میدان کې یو تن ته څومره ګټه رسولی شي، په دې اړه عبدالجلیل افریدی سره مخبري کړي. وای بی ای یعنی 14 تعلیم یې کړی وو خو سکار روزګار یې نه وو.
ما دا غزینا الته کې اصل کې دوه کورسونه دي، یو جیمالوجی دی کم چې دا کانو پوها ورکی کنه، کم چې مطلب دا سنتټیک مطلب زمونږ جبه کې ویل شي کم چې دا مطلب نقلی حدیثی کانی کنه، کم چې نن سبا ډیر زیات راوتی دي ډیر زیات دي کنه، مطلب ډیفرنت دا څومره چې دا مختلف ممالک دی او لوکل پاکستان والے دی ارتفیشل سنتټیک کانی چې کم دي دا نقلی دا جوړی نو دی یو پوها درکې دا توی چر دا مطلب اصلي دی او دا چې کم دی دا نقلی دی کنه، هغه پورا هغه سره اکوپمنټس دي مطلب مشینان دي. ما هغه چې په هغه ځینې چې ما کورس کو دا غینه پس چې دې ماته کانو پورې مطلب یو پورا هغه ملاو شو ماته چې را داسې کانې دا
نوموړی وایي د کانو د پوهنې یا جیمالوجی د ډیپلومې نه پاس یې خپل کاروبار شروع کړی دی.
ما کوشش وکړم مارکیټ ته راغم، یو سره کېناستم بل سره کېناستم، مطلب دا چې ټولو سره رو 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 بس ما چې دا بزنس کې مطلب معمولی انویسټمنټ می سٹارټ کو کنه، ډیر کم راغنه می سٹارټ کو، خدا دې ماشاءالله چې نن خو زبردست مطلب دا چې خو هغه پکې جوړ شو، ریپوټیشن هم پکې جوړ شو، خو هغه پکې جوړ شو دکان نو نیو نو بس دا چې سٹارټ کې می مطلب دسه لو اغنه می سٹارټ کو انویسټمنټ مطلب کاری به مې رسل کټ فارم کې به مې رسل رپ مې رسل خام خال ته کومه ایکسپیرینس شو کنه چیرې دا کانه دا دا کانه دا دومره ویلیبل دا دومره ویلیبل نه دی، مطلب دې دومره زیات قیمت دې دې دومره نه دی، بس اوس ماشاءالله مطلب کار خره واندی لګي په کرور انویسټمنټ پکې کوو.
عبدالجلیل افریدی وایي د کانو کاروبار د 1000 روپو نه هم شروع کیدی شي او بیا په آرام آرام پکې یو تن وړاندې تللې شي. د پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د جیمالوجی اینڈ جیولز سنټر آف ایکسلنس مشر احتشام الله خان په اخر کې د نوي کول او په خاص توګه قبایلی هلکانو جنکو ته پیغام ورکوي.
زما خدا پیغام ده چې هنر چې ده کنه هنر هر څه هنر چې پچې زده دي او دا په کار را وسته شي نه ضایع کیږي نه په دنیا کې، او خاص کر د قبایلو خلکو چې د ملک دا قبایل د کانو نه ډک دي او هر قسم کانی پکې شته، کو چا سبق دولسم ویلی هغه د راشي زمنګ سره د جیمالوجی د کانو پوهه یې زکی، کو چا لسم ویلی هغه د راشي د کانو کټ کول دي زکی. بل د ټولو ښه خبره دا ده چې کم فیس چې دوی ته یو فیس وته نیم ده، او د خو ما خلک سونه راضي راضي دي موږ به زړه ته پرسته کوو، او دا د کم از کم دا ډیپلوما خو واخلي ترته مې په کار راشي، دا هنر چې دی کنه دا ډېر ضروري دی. زما دا خواسته د ینګ کوتا خلکو چې دوی ضرور د ډیپلوما نه څه فائده والی.
احتشام الله خان زیاتوی په دې مرکز کې دوی د الکانو او جنکو فرق نه کوي، چې د داخلي پروژو کې څوک هم ورزي دوی داخله ورکوي، بلکې دا کورس د جنکو د لپاره هم ډیر ګټور دی، ځکه چې کدا کورس وکړي نو په خپل کور د نن هم ځان لا یو ښه کاروبار روانول شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا په انګریزي کې تکراروم: 00420221124121.
او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
سورے سورے شو پپلس گیت